دا مشال ریډیو دا د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2013 کال د فبروري 14 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا گورنر وای د امن لپاره به خبري جاری ساتي. د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه په ټانګ کې د پولیو د راروان کمپین حال او د سیاسي ګوندونو د غونډې پر اعلامیه تفصیلي رپورټونه لرو، خو اول زموږ د همکار نجیب عامر نه د دې کړي تازه خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلی چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا راغوښتل شوی ټول ګوندیز کانفرنس کامیاب او سولې ته ترې ګټه رسېدلی شي. نن د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس پاکستان ته سفر کوي او د ولسمشر آصف علي زرداري ترڅنګ د نور والا چارواکو سره به هم ګوري. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د چین سرکار رسنۍ خبر ورکوي چې د نوي قمري کال د یوې اونۍ د مانځغونډو په ترڅ کې شپږ دېرش کسان وژل شوي دي. اوس هم خبرونه په تفصیل سره. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د خالی په ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا راغوښتل شوی ټول ګوندیز کانفرنس کامیاب و. نوموړي وویل دا د سولې لپاره ډیر ښه و، او که کومې ډلې د داسې غونډو مخالفت کوي نو دوی به نه مایوسه کیږي، بلکې د هغوی سره به د بیا ناستو پروګرام جوړوي. انجینیر شوکت الله
کور جی دا دغه سی ټایپ ناستی چې دی کنه ډېرې ښې خبرې دي. دا کې ناستل دي پر فورم باندې مونږ ته ټولې پارټیانې راغلې وي، څوک دی راغلي هغه به بیا کینی مونږ سره کینو را کینو. سیاست کې څه خبرې هر په اخر نه چې نن درنر علم سبب هم نه درزم بل اورس خو بیا راځي. لکه آل پارټیز یو سو نه علاوه بنی راغلي نو ټول خلک راغلي.
انجینیر شوکت الله وویل د خیبر پختونخوا په وزیر اعلی میر حیدر خان هوتی د برید نه معلومیږي چې د امن د ګډوډولو لپاره مختلف عناصر په کار بوختي، خو دوی به په هر صورت کې د امن د راوستلو هڅه کوي. بل پلو عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا پر اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د جمعې ورځې ځانمرګې برید په هسې سخت غبرګون ښودلی دی. په پېښور کې د اعلی وزیر له دفتره مشال ریډیو ته په استول شوي پیغام کې ویل شوي امیر حیدر خان هوتی تر دې حملې وروسته په مردان کې جلسې ته د وینا پر وخت ویل دا ډول بریدونه دوی د ولس له خدمته نشي ګرځولی. د ویل داسې حملې د عوامي نېشنل ګوند د ناکامولو هڅه ده. د اعلی وزیر پر قافلې د حملې پړه د پاکستان تحریک طالبان ملاکنډ څانګې منلې ده. نن د فلسطین ادارې مشر محمود عباس پاکستان ته سفر کوي. د نوموړي سفر به د درې ورځو وي، او په ترڅ کې به د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري او نورو اعلی چارواکو سره ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان په دې اړه وایي
He'll arrive here on the evening of 16th and 17th they'll have bilateral consultations.
هغه به د 14 فروری په ماخام پاکستان ته رارسي، او په 18 تاریخ به د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کوي. او د پاکستان او فلسطین ترمنځ پخوانی اړیکې دي، او فلسطین او پاکستان دواړه غواړي چې دا اړیکې نور هم مضبوطی شي.
محمود عباس ته د دې سفر رسمي بلنه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ورکړې وه. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي افغان امنیتي ځواکونه باید وروسته له دې د عملیاتو پر مهال له بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرستونه غواړي. ولسمشر کرزی نن د افغانستان له ملي پوځي اکاډمۍ څخه د لیدنې په حال کې وویل چې د افغان ځواکونو دغه غوښتنه په دې نږدې ورځو کې د دې سبب شوه چې په کونړ ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ملکي افغانان وژل شول.
نن د دې ځای د اعلان کوم او حکم هم صادروم سباته چې هیڅ نظامی امنیتی قوت د افغانستان په هیڅ حالات کې زموږ په خپل کور او کلی کې د خارجانو تیاری راغوسته نسی د عملیات لپاره.
نړیوال ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستان اوسي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د ځنو عملیاتو په لړ کې د حقانی شبکې دوه قمندانان او څلور نور وسلوالې نیولې دي. د دې وزارت د مطبوعاتو دفتر نن وویل چې دغه عملیات په خوست، لوګر او هلمند ولایتونو کې کړي، بلکې چې د حقانی شبکې دغه قمندانان په وسلوالو حملو او بمی چاودنو کې په لاس لرلو تورن. د امریکا پوز مشر وایي راتلونکي کال افغانستان کې د موجودو ځینې امریکایي پوځیانو د کار موده کېدای شي، له دې عمله اوږده کړي چې د بجټ د کموالي له وجې د نوو پوځیانو روزنه محدوده شوې. تاسو د مشال ریډیو نه د دې غړې خبرونه اورئ. ریډ کراس یا د سره صلیب نړیواله خیریه ټولنه وایي شام کې د خوښ دوه کلونو راهیسې روان بحران له وجې د عامو خلکو حالت ډیر زیات خراب دی. د دې ادارې یو مشر چارواکي پیر کرهن ویلي دوی د شام د حکومت او د هغوی خلاف جنګیدونکو یاغیانو سره خبرې کوي تر څو عامو خلکو ته خیریه مرستې ورسیږي. د چین سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې د نوې قمري کال د وی ونې د منځغونډو په ترڅ کې شپږ دیش کسان وژل شوې دي. چینایان د بد ورواو د شړلو او نوې کال ته د هرکلی ویلو په موخه آتشبازي او لوبه کوي. جنوا خبري اژانس راپور ورکوي چې د وی ونې په ترڅ کې په ټول ملک کې شپږ نیم زره اور لوبه تر سره شوې چې په ترڅ کې د 9 ملیونو ډالرو په ارزښت ودانیو ته تاوان رسیدلې ده. روسی چارواکي وایي د دې هیواد په مرکزی سیمه اورال کې د آسماني کانو د غورځېدو له وجې لږ تر لږه 14 ملیون مالی ډالر زیان اوخته. د روس د بیړنیو حالاتو د وزارت وزیر ولادیمیر پیخوف ویلي د لومړنۍ ارزونې دي او کېدای شي اوخته تاوان تر دې نور هم زیات شي. پرون شهاب ثاقب د خلیابینسک په پراخو سیمو کې وغورځېد چې د ټکانونو د رامنځته کولو له وجې خواوشا 1200 کسان زخمیان کړل. په دوی کې اکثره د کورونو د شیشو د ماتېدو له وجې سرسری ټپیان شوې دي. د ټولنیز ویب سایټ فیسبوک چارواکي وایي یو ډله هیکرانو یا انټرنیټي غلو د دوی پر پاڼه برید کړي خو هیڅ ډول معلومات غلا شوي نه دي. دوی وایي دا برید تیر میاشت ترسره شو. کارپوهان وایي داسې ښکاري لکه دا برید چې بل چین څخه ترسره شو. تر فیسبوک وړاندې په ټویټر او ځینو نورو مهمو ورځپاڼو لکه نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ او وال سټریټ ژورنال باندې هم ورته بریدونه ترسره شوي دي. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله وای د امن لپاره به خبرې جاری ساتي.
کشر نه به ملما د ډرایور نه به ملما د اغه ځای کې اغه شلېدلې سپلی چې دی دغه نه بمزه مشوره خل مزه کې چې اغه ځای کې ناس ان شاء الله سلار بروباس.
نن د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین یو منصوبه لاسلیک کیږي. په ټانک کې استادانو د پولیو کمپاین نه انکار کړی دی.
استاد حالات صحیح نه دي. مشتا دمکیان ټایم اول رسم ملاو شوی دي چونکی دا مو سره چې کوم دغه دي حالات دي نرسي دا او سګي کا دل ته مطلب د حالات ټیک نه دي.
او په بنو کې د فوټبال د یو ټورنمنت حال درکو.
وزیرستان خان چونګي جنگي په وجه باندې ډېر خفګان مخصوص ویل چې دا ست تماشای ته جوړ شي لکه فوټبال یا کرکټ والی بال ټورنمنت وي. تماشای ډېر د ډېر خوان ور کوي دا په کلیرا
د مشال سره واوري. څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله نن د خالی پورس په پیښور کې مشال ریډیو ته ویلي چې د عوامي نشرګون لخوا راغوښتل شوی ټولګوندیز کانفرنس کامیاب وو او د سولې لپاره ډیر ښه وو او کومې ډلې چې د داسې غونډو مخالفت کوي د هغوی سره به بیا هم د امن په خاطر خبرې کوي. د گورنر شوکت الله د خبرو تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا پیښور یو شخصي اسپیټال کې د صحت په اړه یو سیمینار ورسته د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله مشال لیډو ته ویل چې د عوامي نشلګون لخوا رابلل شوی ټولګندیز غونډه د امن په لور یو ښه ګام دی او چې کوم مډلو یا چا د دې ای پی سی یا ټولګندیز غونډه مخالفت کوي د امن په خاطر به هغوی له بیا بیا هم ورزو.
کورجی دا دغه سی ټایپ ناشتي چې دی کنه هغه ډېرې خبرې دي دا کې ناشتل دی پر فورم باندې مونږ ته ټولی پارٹیاں راغلی وی څوک نه راغلی یغی بیا کینی مونږ سره کینو را کینو سیاست کې څه خبره حرف اخر نه چي نن درنر علم سبب هم نه درزم بل اورس خو بیا راځي لکه آل پارټیز یو سو نه علاوه بنی راغلی نو ټول خلق راغلی.
دا طالب وسوال لخوا د ای پی سی نه منل یا د دې رد کولو په خلا گورنر جاته کړه چې د هر چا خپل رائے ده او مونږ به د امن لپاره بیا بیا هم په ټول خلکو جرګې کوو او امن لبا لار روباسو.
هر چا خپل ویو دی یغی به خپل ویو ور کړی خو زه خدای غنم چې زمونږ دا خاوره چې کنه دا د خبرو خاوره ده، دا د جرګو خاوره ده، دا د ناستي خاوره ده، په دې کې به یو بل ته سلف ریسپیکټ عزت به ورکه، بل نه به هم د عزت تمه کې، او ان شاء الله دا خبره به په خلاره روان شي.
په مردان کې د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی ځانمرګي برید په خپل باندې دوی ویل کسو هم دا وسلوالو سره د مذاکراتو خبره تر روان دي، خو ولې داسې عناصر شته چې نه دا مذاکرات غواړي او نه په سیمه کې امن، خو دوی به هڅه کوي چې د امن په لاره کې هر یو خن هوار کړي.
نو مسلې خوشته دا نه چې مسلې نشته دي، مختلف قسم سټیک هولډرز په دې کې انوالو شوي دي، چا سره به خبرې خو مونږ په خپل مینس کې ناستو چې لای عمل جوړېدل ای پی سی نور خلکو بس سټریټیجی د دې ناکامۍ د پاره به خلک لګي، خو مونږ به ناکامۍ ته نه پرېږدو.
بل خو د ټولو قبایلي اولسو د انجینیر شوکت الله په ټاکنه باندې د دوی نه په قبایلو کې د امن او د سوکالۍ ډېرې تمې دي. نو انجینیر شوکت الله وویل چې دا د دوی خپل خلک دي، دوی په دوی باندې پوهېږي او د امن لپاره به هر ممکن ګام پورته کوي.
امن راولو به جین استانه به مشوره لما د کشر نه به ملما د ډرایور نه به ملما د اغه ځای کې اغه شلېدلې سپلی چې دی دغه نه بمزه مشوره خل مزه کې چې اغه ځای کې ناشتي او دغه په خوې بوي باندې زه پوهېږم ان شاء الله سلار برو باسو. نو د حالات به ان شاء الله ټیک کو، خلکو ته به مونږه سکیورټی ورکو.
یادونه ولدا چې د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله زیاته کړه چې په قبایلو کې د امن لپاره د هلو زلون علاوه دغلته کې پرمختیایي منصوبو او په خصوصي توګه تعلیم لپاره به هم کټلې ګامونه پورته کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویلي د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی پرونی ځانمرګي برید دوی پلان کړی وو. پرون وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی له هغه ځانمرګي برید روغ وته چې دوه کسان پکې زخمیان شول. طالبان پر عوامي نشل ګوند د بریدونو خبره په داسې حال کې کوي چې یو ورځ وړاندې د دغه ګوند په بلنه راغوښتل شوی ټولګوندیز کانفرنس وروسته په مشترکه قرارداد کې راغلي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د خبرو لارې غوړه شي. په دې اړه نور تفصيل غلام غوس نورو.
د پښتونخوا په وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ځانمرګي برید د هسي ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان د ملکن سانګي پر غاړه اغیستلې ده، او د دوی ویان سراج الدین مشال ریډیو ته ویلې دي چې دا برید دوی تنظیم کړی وو. بلې خواته جلسې ته د وزیر اعلی د وینا په اخله د وزیر اعلی هاوس نه مشال ریډیو ته را لیکدول شوی خبر پانی د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی لخلې لیکلی دي چې دغه برید سمدستي روستو جلسې ته په خپل وینا کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې دا قسمه بریدونه به دوی د عوامو د خدمت کولو نه منع نه کړي. وزیر اعلی دا هم ویل دي چې دا برید د عوامي نېشنل ګوند ټولګوندیزي غونډې د ناکامه کولو یو هڅه ده. په وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د برید په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو ډیر سخت خبرګون خوده لري دي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټر ملک مصطفی مشال ریډیو ته وویل
وګینه باوجود دا خپل کاروایونه باز دا لري چې کوم چې پولیسو باندې اٹیک شوی دی هغه ډېر پرزور مزمت کوو او د دې سره زموږ حوصله پست کېږي نه او چتېږي.
د تیرو شو ورځو راسي د وسلوال طالبانو او حکومت دواړو خواو لاړخه کوي. خواته د مذاکراتو کولو خبرې اترې را روان دي، نو بلې خواته د وسلوالو په فعالیتونو کې تیزی هم راغلي ده. دا چې یوې خواته د مذاکراتو خبري اتري او بلې خواته د وسلوالو فعالیتونه سمانه لري. د دې پښتنې په جواب کې خبريال مشتاق یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
زموږ خلک چې په دې ټیم کې به طالبان هم دا کوشش کوي، حکومت هم دا کوشش کوي چې ثابت کړي چې موږ په طاقت کې موږ کمزور شوي نه یو. زموږ په خلک باندې دا چې کومه عملي یو کړې ده د دې په پیښور کې او د تمازان کې پرونو د مختلفو سلو بنو کې
پا په وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د تیری ورځې د ځانمرګي برید د هسی رستو نن عوامي نېشنل ګوند په دې لړ کې د شکریا د ورځې د لمنځلو اعلان کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس په اړه راځو یو رپورټ ته. د مشال همکار ګل ایاز ته ټولګوندیز کانفرنس ګډه اعلامیه له کارپوهانو سره څېړلې ده چې آیا دا به وسوالو سره د روغې جوړې په باب کې څومره مرسته وکړي.
په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان له لورې رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس د تیر زیارت په ورځ پر دې هوکړه وکړه چې له هغه طالب اروپکو سره دی د روغې جوړې خبرې وشي چې د پاکستان قانون او آئین منلو ته تیار دی. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وايي په ټولګوندیز کانفرنس کې ګډون کوونکو ډلو خبره کړه ګډه اعلامیه د سیاسي ګوندونو د سوچ عکاسي کوي چې د امن خبرې ترې وشي. دې زیاتوي
اصولي طور پر ته یو بات ٹھیک ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری پارٹی جس سے یہ بات کرنا
چاہتی ہے وہ اصولی تو کا خود خبر سمدا خوس قتل داری چے ہغه بل ڈلی سره چی خبری کول غواڑی ہغه صدریز لری آیا ہغه ڈلا با پدی چوکاٹ کی خبری او کی او کس نوی تجویز نہ بول کی دلته یو خبر اشتا چې دا کانفرنس د خبرو اترو لپاره یو چوکاټ او بنیاد کې خود دا به د وخت په تیریدو سره معلومه شي چې د دې نتیجې به څه وي. خو دا مهال موږ د نشو ویلې چې خبره ترې به وشي.
فلحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی ڈائیلاگ ہو جائے گا.
خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال عقیل یوسفزئی د دې کانفرنس په اړه خوشبینه نه دي. حسن عسکری له طالبانو سره د روغ جوړې لپاره د خبرو تورو په اړه جلا نظر لري. د دې په خبره له وسبال ډول سره حکومت خبري کوي نو فوج به مخته ناراضي.
هم یې امید رکھتے ہیں کہ جب کہ گفتگو شنید ہوگی تو یہ فوجی کاروائیاں دہشت گردی کی
مونږ دا هیل لرلی شو کې چې خبره تر کیږي نو فوجی اپریشن او د ترهګری عملیات به په وختي توګه ودرول پکار وي. ځکه چې دا هر سره روان وي نو خبره ترې به بے معنا وي.
ډایالوګ کو به معنی نه وي.
د کارپوهانو په وینا وسلوال طالبان هم خبرو اترو لپاره تیار ښکاري خو حکومت باید په دې معاملې کې سنجیدګي وښایي چې ټولګوندیز کانفرنس مخی تر لاسه کړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو بلوچستان صوبې ته چرته چې دغه صوبې اسمبلی په غونډه کې د پخوانی وزیرانو له لوري د گورنر راج پر ضد سختې خبرې شوې دي. شاوخوا ټولو غړو په بیا بیا پوښتنه کړې چې له گورنر راج سره په صوبه کې کوم امن راغلی. د پخوانی حکومت مشر وزیر مولانا عبدالواسع د اسمبلی په غونډه کې د یو خبریال په سیر د نامنې ټول خبرونه وویل. په دې اړه نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه چې د معمول په څیر تر خپل وخت شاوخوا دوه ساعت وروسته پیل شوه له 15 غړیو څخه یوازې 14 غړیو پکې ګډون وکړ چې له پیلېدو سمدستي وروسته پخوانی مشر وزیر مولانا عبدالواسع کاکړ په صوبه کې د گورنر راج پر ضد او د خراب امنیت په اړه قرارداد وړاندې کړ او تر دې وروسته یې له 15 جنوري بیا تر پرون ورځې پورې د ورځپاڼو ټول د ناامنۍ خبرونه وویل او په بیا بیا یې پوښتنه کول څوک وایي چې له گورنر راج سره امن راغلی دی. مولانا عبدالواسع کاکړ په خپلو خبرو کې ادعا وکړه د گورنر راج په یوه میاشت کې شاوخوا 125 تنه وژل شوي، 15 ابیا ټپیان، 15 تښتول شوي او ټولې 15 چاودنې شوي دي او ورسره ادعا هم زیاته کړه چې تر گورنر راج مخکې د دوی په حکومت کې دومره ډېرې پېښې نه کېدې. تر دې وروسته مولوي سرور مساخیل د اسمبلی په غونډه کې وویل د خراب امنیت ذمہ دوی نه بلکې د دې هیواد استخبارات دي. امن امان شکول نه د یو نواب چې وزیر اعلی و د هغه کار و او نه د بل نواب چې دا وخت گورنر دی د هغه کار دی، بلکې دا د هغو ادارو کار دی چې قانون پلی کوي. مولوی سرور مساخیل په خپلو خبرو کې ادعا وکړه چې د گورنر راج په دې یوه میاشت کې د شاوخوا 15 ضلعو ډپټي کمشنران بدل شوي دي چې د ده په وینا په دې بدلېدو یې د صوبې په لکونو روپۍ ضایع کړې دي.
قلم سے 25 اضلاع کا ڈپٹی کمشنر
په یو قلم باندې د 25 ضلعو ډپټي کمشنران بدل سوي دي. ما ته دې څوک راوښیې چې دا 25 ټول بې ایمانه و؟ آیا دا ټول کرپټ و؟ کوم قیامت راغلی و چې د دې غریبي او شاته پاتې صوبې بجټ یې همداسې خرڅ کړ؟ د بلوچستان اسمبلی په دې غونډه کې د بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې امیر اسد بلوچ بیا وویل په ګورنر راج کې تر پخوا زیاتې د ناامنۍ پیښې کیږي، خو د ده په وینا خبري رسنۍ او رسنوال یې د استخباراتي ادارو له ډاره ورکولی نسي. په دې ګورنر راج کې نه د چا په جیبونو کې موبایل ټلیفونونه پاتې شوه او نه هم د چا په لاس ګړۍ پاتې شوه. غله په سپینه ورځ په کورونو او دوکانو کې غلاوې کوي، لاکن په ورځپاڼو کې یې هیڅ ذکر نه کیږي. دا ځکه چې د استخباراتو کسان دوی ته وایي دا بیان به چاپوي او دا به نه چاپوي. که څه هم د بلوچستان اسمبلی غړیو په تکرار سره دا وپوښتل کوم دی چې له ګورنر راج سره امنیت ښه سوی، نو هلته د پولیسو ډی آی جی آپریشن وزیر خان ناصر بیا د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د تیرې میاشتې ټول کار رسنیو ته ښکاره کړ او ادعا یې وکړه چې په دې یوه میاشت کې یې ډیری ترهګر نیولي او هم یې ورڅخه بیخي زیاته وسله ترلاسه کړې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو وار
د سین صوبې د روغتیا د محکمې چارواکي وایي په دې وروستیو کې د پاکستان په یو شمېر برخو کې د شری خورې شوې ناروغۍ تر ټولو زیاته دغه صوبا ځپلې ده. چارواکي زیاتوي تیرو دوو کلونو په موده کې سیلابونو ځپلو سیمو کې د شری ضد ویکسین په سمه توګه ماشومانو ته نه ورکړل شوی، چې له امله یې دغه ناروغي په سیلاب ځپلو سیمو کې اوس هم موجودیت لري. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
د سین صوبې د روغتیا د محکمې سیکرټري افتاب کتری مشال رډیو ته ویلي چې سکال د جمی موسم د شروع کېدو سره سم د سین صوبې اتو ضلعو کې دغه ناروغي زیاته شوې ده. د نوموړي په خبره هغه سیمې چې تیرو وختونو کې سیلابونو ځپلې وې و زیاتره په دغه سیمو کې ماشومان په شری اخته شوي دي. د دې نه علاوه د کراچۍ په ښار کې هم یو شمېر ماشومان د یادې ناروغۍ ښکار شوي دي. اقبال شاه اډوکیټ هم یو له هغې کسانو څخه دی چې و کلن زوی یې د شری د ناروغۍ له امله مړ شوی او بل زوی یې له دغې ناروغۍ ژوندی وتلی دی. وایي
زما دوه ماشومان، یو وکلن ماشوم هغه خو پکې وفات شوی دی او ورسره چې هغه وفات د ورځې نه دویم چې هغه هم اخکه شخته متاثره شوی، خو خدای پاک هغه بچ کړو. دغه خصمانه په حیرانۍ خبره دا ده چې ډاکټر خبره کوو چې ویکسینیشن ورته شوی دی ته بیا شر څنګه وشو؟ ګینې ما سره د هغې کلونه پراته دي ټول ویکسینیشن چې ویکسینیشن شوی دی هغه کار ونې ونه کړو ویکسینیشن دا چې
د اقبال شاه په خبره په سرکاري روغتونونو کې اوس د دې ناروغۍ درملنه په سمه توګه نه کیږي. البته په شخصي روغتونونو کې بیا د دې ناروغۍ ښه درملنه کیږي، خو په شخصي روغتونونو کې علاج کول د هر چا د وس کار نه دی. د سین صوبې د روغتیا د وزارت چارواکي وایي په سین صوبه کې تر اوسه د 300 څخه زیات ماشومان د شری د ناروغۍ له امله مړه شوي او په زرګونو نور د دې ناروغۍ څخه اغېزمن شوي دي. د واکمن پیپلز ګوند رهنما او مرکزی وزیر میر هزار خان بجرانی وایي شری ځپلو سیمو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي دوایانې او ویکسین رسول شوي دي. دی وایي د شری څخه چې کومې سیمې اغېزمنې شوې وې په هغې اوس موږ قابو موندلې ده. دا خبره سمه ده چې د سین صوبې په اوچتو ضلعو او د سیلاب څخه په اغېزمنو شوو سیمو کې د شری په ضد د ویکسینو ورکولو لړۍ په تیرو دوو کلونو کې په سمه توګه نه وه ترسره شوې. یاد دی وي د پاکستان په یو شمېر برخو کې د تیرو څو میاشتو راهسې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د غیر سرکاري ادارو د شمېرې سره سم د دغې ناروغۍ له امله تر اوسه 410 ماشومان مړه شوي او د 4000 څخه زیات اغېزمن شوي دي. د یادې ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورنې په موخه د حکومتي ادارو لخوا او د صحت د نړیوالې ادارې او یونیسف لخوا هم هڅې روانې دي، خو اوس هم د سین صوبې له یو شمېر سیمو څخه د شری ناروغي نه ده ختمه شوې. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
او اوس هم د شری وروستو د پولیو په اړه راځیو رپورټ ته. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع ټانګ کې استادانو د پولیو په کمپاین کې د برخه اخیستلو نه انکار کړی او ویلي دي په سیمه کې د بدامنۍ او پولیو ټیمونو ته د ورپېښو خطرو له وجې نشي کولی چې برخه واخلي. په ټانګ کې د پولیو کمپاین د راروان ګلنا پھیلیږي. په پاکستان کې په تیر نږدې سموده کې د پولیو په کارکونکو په مختلفو سیمو کې بریدونه هم مخې ته راغلي دي. تفصیلي رپورټ اورو.
د ټانګ ډیسټریکټ هیلث افیسر اسلم بلوچ د ضلع د چارواکو په یوه غونډه کې ویلي دي چې په سیمه کښې د بایکما تعلیم شل اغا استادانو بچانو ته د ګزن رنځ نه د ژغورنې د دارو څاڅکي ورڅښلو په راتلونکي کمپین کښې چې کوم به د روانې میاشتې په اتلسمه نېټه لګیا کېږي د کار کولو نه انکار کړی دی. په دغه حوالې سره ډاکټر اسلم په دا رنګ ږغېږي. مشال ریڈیو چپ داغا لڑکشی د ٹانگ ڈسٹریکٹ ایجوکیشن آفیسر زین الانا پشتنا وکڑا آغوی اویل چکم استازانو تا دی تربیت او پا کمپین کشی دی برخا آخستو دی پارا ویلی شوی دی آغا پا سیما کشی دی ما بی برا خطرو او دڑکو لمخ پا کمپین کشی برخا آخستو او کار کولو تا تیار ندی. یاد دی چې د ټانګ په ځنو سیمو کښې یو سل یولس داسې بچون موجود دي چې د کومو پلارونو ماندیو دوی ته د ګزنه د ژغورنې د دارو څاڅکي ورڅښل بېخي رد کړي دي. دا د هم یادوي چې د ټانګ سره نږدې قبایلي سیمې سویلي وزیرستان وڼه کښې ځایي طالبانو بچانو ته د ګزن د دارو څاڅکي ورڅښل باندې لیا اول بندیز لګولی دی.
مشال ریډیو ته غوږ یئ. د فاټا سیکرټریټ له اړخه په مومندو ایجنسۍ یکغون ټیکنیکل ټریننګ مرکز کې یو سل شلو هلکانو او نجونو ته د بجلی او داشان د جامو ګنډلو هنرونه ښودل شوي دي. دغه ټریننګ شپږ میاشتې وو چې د سیمې ځوان کول پرې خوشحالي څرګنده کړې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د فاټا سیکرټریټ لړخه په محمد ایجنسۍ کې یو سل او شل هلکانو او جنکو ته د بجلی سروې او د جامو د ګنډلو شپږ میاشتې تربیت ورکړلی شو. د تربیت اخیستو وروستو دغه زده کوونکي ډېر خوشحاله او ویل یې هغوی کولی شي چې اوس په خپله څه روزګار شروع کړي او د دې تربیت نه ګټه پورته کړي.
جی زما نوم اشرف علي. جی موږ ته وظیفه راکوله، موږ 750 روپۍ راکولې او میاشتې، او اخیری کې 5000 روپۍ چیکم راکوم. دا زموږ د غریبو خلکو لپاره ډېر یو اهم واقع ده چې دې کې راشي، ځکه چې دا کورسونه چې بار سړی کوي دي من ډېر زیاتې پیسې لګو، او دې نه پس به موږ چېرته فیلډ کې په دې باندې کار کوو.
یو جنۍ چې د جامو د ګنډون چلې زده کړې وای، هغه نصابي تعلیم هم حاصلوي، ولی اوس هغه د دې جوګه ده چې د خپل تعلیم خرڅ په خپل وګټي، ځکه د زنانو جامې به ګنډي او پیسې به پرې اخلي.
لیلون چې موږ دومره شپږ میاشتې کوشش وکړو سم زده کړل، نو خامخا چې موږ ته خو به څه پایده را ورسي او خلکو ته به هم د دې ډېره پایده ورسي. دې کې ډېر داسې خلکو چې هغوی له بېخي سم نه وتله، دې نه ډېر څه زده کړل.
د بجلی د کارونو زده کوونکي یو ځوان وویل هغه به هڅه کوي چې نور ملګري ځان سره کړي او په شریکه د بجلی لوی ورکشاپ کولا وکړي.
ما هو نومان خان نوم دی، او دا خو انشاءالله والو به زم شاور یا بل ځای ته به لاړ به سامان وو 5000 روپۍ باندې ښه کبي سامان کېږي دي. زما خو تنې نشته دی، خو بس که نور ملګري را سره دې کې متفق شو نو بس و بس غټ دکان و بس غټ سټور.
د جامو د ګنډون نه علاوه د نورو هنرونو لپاره یوې زنانه چې تربیت یې اخیستې وی غوښتل.
زما نوم شاهین دی، او ډېر په کې بلد شولو. موږ وایو چې موږ له اوس داسې صداغه را وباسي چې موږ ترې نوره پیدا هم واخلو. نور کسان هم غریبانان خلک دلته ډېر دي، موږ سو نارینه نشته سړي، او ځان پرې ګنډل کوو، پیسې به پرې ضرور اخلو سر چې موږ دومره چلونه یې زده کړو، دومره خواري مو کړل.
بیا مو د یکون ووکیشنل سنټر د کوارډینیټر ارشاد خان سره خبرې وکړلې.
موږ له جی 120 سټونه را کړو، نو په الکانو سټ کې کوم دی نو 30 په الیکټریشن کې او 30 په سروې کې، او جنکای چې کوم وینو دا 60 په سټ ټول ټیل لرین کې ویجی. موږ سره دا عام سیوینګ ماشين دی کنه جی، او پاره ما چې څه کولې شو هغه دی وکړل. دې نه علاوه نور ماشينان هم څه کچره هغه راوړل شي، نو دې لپاره چې کوم دی ایکسپرت سره راولي، استادان راولي، او هغه چې کوم دی نو دې نه نورم فائدہ چتولې شي، دې نه اپګریډ کورسونه هم کولې شي جی.
دا تربیت د فاټا سیکرټریټ د محکمې زکات له اړخه مستحقینو ته ورکول شي. نو بیا مو د محمود ایجنسۍ لپاره د زکات د محکمې مشر رضوان افریدی سره خبرې وکړلې.
د تیاری ایجنسۍ کې د خپل فضل لایږي او پاپولیشن بیس هغه باندې
سلیکشن کو تقریر نمبر کو مختلف کیٹیگری دی مطلب موجودہ ٹیم کے کم کورسن دی لگا وسط کمپیوٹر ہارڈ ویئر دے سافٹ ویئر دے داس الیکٹریشن دی داس سروے دا جن کو پر ٹیلر ان شو جن کو پر نور دا کورسن سی جاوی مدا پلین دا روح چ دا کورسن چ کم دا نیکسٹ سیشن کی میں انکلوڈ کو دو تمہار کو
دا رضوان افریدی پ وینا فاٹا سیکریٹریٹ غواڑی چ دا قبائلی سیمو اولس ہنرمند وی زکا چ پدغ سیمو کی دا روزگارونو موقع ډیره کم دی نو هنرمندان کو غواڑی خپل روزگار هم شروع کولی شي او یا بیا چیرته بهرونو خارونو کې په پرایویټ سېکټر کې نوکری هم کولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د ماخام 5 بجې شوې دي لړ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله ویلی چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا راغوښتل شوی ټول ګوندیز کانفرنس کامیاب او سولې ته ترې ګټه رسیږي. تحریک طالبان پاکستان د خیبر پختونخوا پر وزیر اعلی شوی پرونی ځانمرګي حمله منلې او ویلي دي چې پر عوامي نېشنل ګوند به خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د حمله کې وزیر اعلی ته زیان نه واوښتې خو دوه کسان پکې زخمیان شوي. نن د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس پاکستان ته سفر کوي. د نوموړي سفر به د 3 ورځو وي او په ترڅ کې به نوموړی د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري او نورو اعلی چارواکو سره ګوري. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي افغان امنیتي ځواکونه باید وروسته له دې عملیاتو پر مهال له بهرنیو ځواکونو څخه مرسته ونه غواړي. هندي چارواکو د دوی د غاړې په کشمیر کې د تیرې یوې هفتې نه د زیاتې مودې لپاره لګول شوی ګرزبندیز ختم کړی او موبایل ټلیفوني سیستم هم بیرته بحاله کړی دی. روسي چارواکي وایي د دې هیواد په مرکزي سیمه اورال کې د آسماني کانو د غورځېدو له وجې لږ تر لږه 14 میلیونه مالي ډالر او مالی زیان اوخته او د کانو د واردو په پیښو کې 1200 کسان هم برسیرن ټپیان شوي دي. د چین سرکار رسنۍ خبر ورکوي چې د نوي قمري کال د وی اونۍ د منځغونډو په ترڅ کې 6 کسان وژل شوي دي او د 9 میلیونو ډالرو په ارزښت مالی زیانونه خلکو ته اوختي. او د ټولنیز ویب سایټ فیسبوک چارواکي وایي یو ډله هیکرانو یا انټرنیټي غلو د دوی پر پاڼه برید کړي خو هیڅ ډول معلومات نه دی غلا کړي. دوی وایي دا برید تیره میاشت تر سره شو.
لن خبرنامو د نجیب عامر ناوري د اوسم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه سیراج ظهیر بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ټول ګوندیز کانفرنس په حق لا لیکلي دي. آج ورسپانو خپل اداري کې وایي چې عوامي نېشنل ګوند لخوا ټول ګوندیز غونډه کې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې د امن او کلاري لپاره باید طالبانو سره خبرې اترې وکړي شي. اداري وایي چې دغه لړک جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی دي چې وینه په وینه نه بلکې په اوبو وینځلې کیږي. نو ځکه د جنگ او نامنۍ ختمولو لپاره یوازینی لار مذاکرات دي او دا خبره حکومتی ادارو او ټول سیاسي ګوندونو ته رسولې شي. ادارې لیکي چې ټول ګوندی زغونډه کې د فاټا ګرین جرګې هم ستاین او شوا او ویلې شو چې د دوی د هلو زلو بام لا تړ کولې شي. ادارې اخر کې وایي چې بعضي سیاسي ګوندونو د ای پی سی بایکاټ کړي وو او کې دې شي چې د هغوی سره بعضي اندېښنې وي. خو غوړ خبره دا و چې دوی د کانفرنس کې ګډون کړي وي او خپل اندېښنې هله تک اخو دی وي. نو په هغه به هم خبرې اترې شوي وي او بای چې دغه ګوندونو خپل نظریه باندې بیا سوچ وکړي ځکه چې سیمه کې امن او قلارې دولس په ګټو کې دي او هم دې سره ملک د ترقۍ په لار روانې دي شي. مشرق ورسپان هم دې موضوع کې پاتې شوې ده او وایي چې د ټول ګوندیز کانفرنس وروسته اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د ترهګرو سره د مذاکرات کولو باندې د اتفاق وروسته باید اوس په دې تسلسل باندې عمل وکړي شي او په کار د سیاسي ډلې پسندیدګۍ سره دا تسلسل مخ په وړاندې بوزي او عسکریت پسند له هم په کار دي چې هغوی د قوم او ملک د مشکلات را بهر کولو کې خپل مرسته تر سره کړي. اداریا اخر کې وایي چې باید حکومت او ټول سیاسي ګوندونه د سکرین خوخو سره کینی او د امن لپاره مذاکرات وکړي او یو متفق کړنلار جوړ کړي. نو داسې به یو طرف ته امن پځای شي او بل طرف ته به د ولس په سیاسي ډلو اعتماد هم بحال شي. ایکسپریس ورسپانه د دوی پترس کې خپل اداري لیکلي دا او لیکي چې د امن بحالۍ لپاره چې کوم ګوند یعنی عوامي نېشنل ګوند ټول ګوندیز کانفرنس را بللې وو هم دې ګوند سواد کې د طالبانو سره لوزنامه کړی و نو د هغې سند نتیجه راووته. هم په اخره کې د پوزي اپریشن لار خپل کړې شو او دغه اپریشن منظوري هم پارلیمان ورکړی و. اداریه اخره کې لیکي چې اوس تیر ورځ د خیبر پختونخوا په وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په قافله باندې د حمله وروسته بعد د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کمزوري بللې شي، نو باید چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه دا معاملې په نظر کې وساتي او یو کړن لار خپل کړی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات. د انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی، غربي نړۍ د پاکستانی ولس د اسامه بن لادن د قام په توګه نه وړاندې کوي او نه د پاکستان د غریبو او بېوزلو خلکو هیواد کړي. بلخوا جین اسلامي څیړنیز مرکز لیکي، په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسوي، ایران هڅه کوي چې په افغانستان کې د زیات اثر پیدا کولو لپاره پوزیشن ترلاسه کړي. د دواړو مقالو غټ ټکی له اسرار مومن ناورو.
د انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی، پاکستانیانو ته له بهر څوک نه دی پکار چې خپل کیس د نړیوالې میډیا عدالت ته وړاندې کړي او نو ورته د مرستې لپاره د بهرني لا ضرورت شته، خو له غربي نړۍ ورته لږ مرسته پکار ده. پاکستانی وګړي په دې پوه دي چې هغوی څه دي، څومره اهلیت او کمزوري لري او باید چې دا ومني. پاکستانی لیکواله بینا شاه وای په ځمکه کې په لکونو خلک دا خبره مني او د دې په بدلولو یې کار شروع کړی دی. نوموړی وایي په پاکستان کې د روان حالاتو بدلولو او د نړیوالو په سترګو کې خپل حیثیت بیا ښه کول یوازې د پاکستانی ولس ذمہواري ده. په مقاله کې راغلی دی، پاکستان له غربي میډیا، د غربي نړۍ، د خیر ښېګړو کارکوونکو او ادارو یوازې دا غوښتنه کوي چې له دوی سره په چلند کې مخلص او رښتونی اوسي او پاکستان دې د خپلو ورځپاڼو او پوځي سامان خرڅولو لپاره نه کاروي. لیکوال بینا شالی کې غربي نړۍ دی پاکستانی ولس د اوسامه بن لادن د قوم په توګه نه وړاندې کوي او نه د پاکستان د غریبو او بې وزلو خلکو هیواد ګڼي. لیکوال زیاتوي، پاکستان یو داسې هیواد دی چې په مسلو کې راګیر دی، د ملګرو هیوادونو لخوا ورسره هم پوره مرسته نشته، خو پاکستانی ولس زیاتره د خپل غرور، د وسایلو د نشټوالي او لن نظرۍ له وجې له مسلو سره مخ دی. بلخوا جین اسلامي څېړنیز مرکز لیکي، په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسوي، ایران هڅه کوي چې په افغانستان کې د زیات اثر پیدا کولو لپاره پوزیشن ترلاسه کړي. په خاص توګه ایران پر دې لور زیات پام دی چې کابل تهران خپل یو اقتصادي ضرورت جوړ کړي. البته په دې روسیو کې پورته کړل شوي سیمه ایز سفارتي اقدامات د ایران لخوا د افغانستان په اړه ایجنډا په ډاګه کړي. د ایران د قومي سلامتیا د ستري شورا سیکرټري لومبه د نوي ډيلي او بیا د کابل دوره وکړه. په دوانو دورو کې له افغانستانه د امریکایي جنگي سرتیرو د وټو په اثراتو خبرې وشوي. د ریپورټونو لمخې په تجارت او لغرب سره د ایران د اټومي مسلې په حل کې د هند په پیاوړي رول هم خبرې شوې دي. خدای دې هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو مرکزی نقطه افغانستان وو. ایران غواړي په افغانستان کې لخپل اثر ناسمه ګټه واخلي، چې د رنګ کابل په خپل کنټرول کې راولي او بیا دا معلوم کړي چې په کوم ساحو کې له امریکا سره همکاري کېدای شي. په مقاله کې راغلی دی، د افغانستان ګاونډي هیوادونو د 2014 کال وروسته په حالاتو نظر دی او هر یو په افغانستان کې د ثبات راوستو هوډ لري او غواړي چې په دې کې خپل رول ولوبوي. همداشان د ایران ټوله پاملرنه دې ته ده چې خپل ځان د افغانستان یو اقتصادي ملګري هیواد په توګه وړاندې کړي. همداراز د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ایران میډیا داسې رپورټونه ورکول چې دا مهال د افغانستان د درآمداتو 25% ایران ورکوي. همداراز دا هم ویل شوی چې د کال 2018 او 2012 ترمنځ له ایران څخه افغانستان ته د 1500 میلیون ډالرو درآمدات 2.24 ډالر ته رسیدلی دي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
رويټرز خبري ایجنټس لیکي، د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لپاره نومول شوی مشر جان برنن د امریکایي ډرون بریدونو په اړه د پښتنو په جواب کې ویلي کچیر دوی په دغه حملو کې د ولسی خلکو د وژنې شمیره په ډاګه کړي، نو د سره به د امریکا قومي سلامتیا ته هیڅ زیان ونه رسیږي. تفصيلي رپورټ اورو. رویټرز خبری اجنس لیکي د سی آی ای لپاره نومول شوی مشر جان برینن د تیرې جمعې په ورځ د امریکایي ډرون بریدونو په اړه ویلي، باید په ډرون بریدونو کې د ولسي خلکو د وژنې شمېره په ډاګه کړل شي. تیره اونۍ د ډیموکرات او ریپبلیکنس ګوندونو د سینټ د استخباراتي کمیټې غړو د جان برینن نه د هغه د ټاکلو پر وخت د ډرون بریدونو په اړه یو شمېر پوښتنې وکړې او په پاکستان، افغانستان او یمن کې د ترهګرو خلاف د ډرون بریدونو په استعمال بحث هم وشو. رویټرز لیکي د ولسمشر اوباما په واک کې د راتګ وروسته په ډرون بریدونو کې زیاتوالی شوی. په دې وروستیو کې په یمن کې د یو امریکایي ملا او د هغه د زوی پر وژنه یو شمېر نیوکې هم مخې ته راغلي چې د القاعده شبکې سره تړاو لرلو په تور په نښه شول. رویټرز لیکي د امریکا حکومت په ډرون بریدونو کې د ولسي خلکو د وژنې شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو کوشش یې کړی دغه شمېره لږ تر لږه یاد کړي، خو ځینې نورې ادارې وایي په ډرون حملو کې په سلګونه ولسي خلک وژل شوي دي. د امریکایي سینټ د استخباراتي کمیټې مشر ډان فینسټین د سوال په لیکلي ځواب کې برینن وایي، دا یقین لري چې په امریکایي ډرون حملو کې د ولسي خلکو د وژنې د شمېرې پر ډاګه کولو سره به د امریکا ګټو او قومي سلامتیا ته هیڅ زیان ونه رسیږي. جان برینن په خپل یو ځواب کې دا هم لیکلی دی، په ډیرو کمو پیښو کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده او باید په دې اړه د متاثره کورنو سره غمرازي او مالی مرستې وکړل شي. په ډرون بریدونو اکثره د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات هم په سو سو وارې د کړکېچ سره مخامخ شوي دي. د نیو امریکن فاونډیشن په نوم یوه اداره وایي، په پاکستان کې د 2004 کال نه تر 2014 کال پورې په ډرون حملو کې د 2 نه تر 350 پورې ولسی کسان وژل شوي دي. د یو سوال په ځواب کې چې آیا ډرون حملې په امریکا کې هم ترسره کېدای شي او کنا، جان برینن وایي د موجوده حکومت د انتظامی داسې هیڅ اراده نشته چې په امریکا کې دننه ډرون حملې ترسره کړي، خو د القاعده خلاف په هر ځای کې د پوځ استعمال کولی شي. تاسو مشال ریډیو ته وګی، د پاکستان کمپنی انټراسټډ ګیس سیستم او د ایرانی کمپنی تدبیر انرژي ترمنځ به د دواړو ملکونو ترمنځ ګیس پایپ لاین غځولو معاهده نن لاسلیک کیږي. د منصوبې تر لاندې به 1.1 کیلومتره پایپ لاین غځولی شي او په دې منصوبه به 1.5 ارب ډالر لګښت راځي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین غځولو منصوبه هیله ده چې نن لاسلیک شي. د انټرا سټیټ ګیس سیستم یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی چې نن د انټرا سټیټ ګیس سیستم او ایران کمپنی تدبیر انرژي ترمنځ ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځولو منصوبه لاسلیک شي او دواړو ملکونو ترمنځ د پایپ لاین غځولو کار به په راتلونکي 15 میاشتو کې سرته رسولی شي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو ملکونو د کمپنیانو ترمنځ 15 ورځنی مذاکرات وشو چې پکې د ګیس پایپ لاین غځولو په تکنیکي چارو غور وشو. د اقتصادي چارو کارپو خالد اقبال وایي چې پاکستان په موجوده وخت کې د انرژي بحران سره مخ دی، نو حکومت لا پکار دي چې دا منصوبه په هر حال کې مکمل کړي.
پاکستان ته دا وخت د ټولو نه غټه مسله د توانایي را مخې ته ده. ملک د بجلی کمی سره سره د ګیس هم کمی دی. زما په خیال دی منصوبې نه به پاکستان ته ډېره فایده ورسي، ځکه چې دا وخت ملکی تر 30% پورې د ګیس کمښت دی. دې منصوبې سره به نه صرف دا کمی پوره شي، بلکې د دې نه به بجلی جوړولو کې هم کافی مرسته ترلاسه شي.
په پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې امریکې وخت په وخت اندېښنې څرګندې کړې دي. په داسې حالاتو کې چې کله مشال ریډیو د اقتصادي چارو یو بل کارپو ډاکټر میراج الحق سره تماس ونیولو، نو نوموړی وایي
اوس وخت کې مسائل شته. یورپین یونین او یو اس چې مخالفت کوي، هغه دا نه غواړي چې پاکستان ته ایران سره د اګریمنت د پایپ لاین وشي. نو دې انالیسز ډېر په ګرایي سره دی کول پکار دي. ټولې خبرې مخې ته وخوده پکار دي، ځکه چې دغه ملکونو سره زموږ اقتصادي روابط ډېر مضبوط دي. نو اوس دا ډیفند کوي چې یو طرف ته شو خو دی دس از اوکې، ادروایز دا ټولې خبرې فوراً دا موږ افورد کولی نه شو. نو ځان په خیر سره دا یو فیزیبل ډیسیژن ماته نه ښکاري.
یاد دې وي چې منصوبې تر لاندې به 1.1 کیلومتره پایپ لاین غځولی شي او په دې به 1.5 ارب ډالر خرچه راځي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه
تاسو مشال ریډیو ته وګی د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د پاکستان په درې ورځنی دوره نن اسلام آباد ته را رسیدي چرته چې به نوموړی د ولسمشر آصف علي زرداری نه علاوه د نورو حکومتي چارواکو سره هم لیده کاته کوي. تفصیل لپاره د اسلام آباد نه د سراج ظهیر دا رپورټ اورو.
نن د فلسطین صدر محمود عباس د پاکستان په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته روان دی چرته چې بنو موړی د پاکستان د صدر آصف علي زرداری او نور اعلی چارواکو سره لیده کاته کوي. د اقوام متحده لخوا د غیر رکن مبصر ریاست په توګه فلسطین تسلیمول وروسته د محمود عباس د پاکستان د لومړی دوره ده. د تیر زیارت پر ورځ د دفتر خارجه ویان معظم خان 19 غونډه کې ویلي چې د فلسطین صدر به د پاکستان په دوره راځي او د نو موړی دا دوره ډیره د اهمیت وړ ده ځکه چې پاکستان او فلسطین ترمنځ ډېرې نږدې اړیکې دي. نو موري زیاته کړه
He arrived here on the evening of 16th and 17th they'll have bilateral consultations.
هغه به د 14 فروری په ماخام پاکستان ته رارسي او په 18 تاریخ به د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کوي. د فلسطین صدر محمود عباس د پاکستانی صدر آصف علي زرداری په بلنه په درې ورځني سفر را روان دي او د پاکستان او فلسطین ترمنځ پخوانی اړیکې دي او فلسطین او پاکستان دواړه غواړي چې دا اړیکې نور هم مضبوط شي.
د فلسطین د صدر د دې دورې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو تجزیه کارن سو وایي چې دا دوره به د فلسطین د مسلې د حل لړکی سمره ګټور ثابت شي. کله چې دې لړکی مشه ریډیو د بهرنیو چارو تجزیه کار حسن عسکری نو پختل نو نوموړی ویل
محمود عباس ان کا یہ دورہ دو وجوہات کی بنا پر اہمیت کا حامل ہے.
د فلسطین صدر محمود عباس دا دورہ په دو وجوہاتو ډیر اهمیت لري. یو دا چې په روایتي توګه همیشه پاکستان د فلسطینیانو د حقونو او د هغوی د ځان له حیثیت لپاره د مرستو حمایت کړی دی او دویم دا چې اوسنۍ ورځو کې د فلسطین تحریک ته په اقوام متحده کې هم غټه کامیابی ترلاسه شوې دي او پاکستان د دې پخکارا او ډیر پکله کم رسته کړی ده. نو زویم چې د دې دورې له کبله به د پاکستان او فلسطین ترمنځ رشتہ او تعلقات نور هم مضبوط شي او بل دا چې پاکستان دا وخت د سکیورټی کونسل غړی ملک هم دی نو د محمود عباس په دا کوشش وی چې پاکستان هلته هم د فلسطین د مسلې د حل لپاره مرسته وکړي.
همدا غرن کله چې مشال ریډیو د یو بل بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر رسول بخش رئیس نو پختل نو هغه سداسي وې
جہاں تک کہ فلسطینیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کا تعلق ہے یا ان کی حمایت ہے اس میں کبھی کمی نہیں ہے.
ترسو چې فلسطینیانو سره زموږ د تعلقاتو یا د مرستو خبره ده نو هغې کې چرې هم کمی نه دی راغلی. حالانکه دې لړکې ځنې عرب ملکونو موږ ته د شک په نظر کتلی دي چې پکې مصر شام او عراق شامل دي خو پاکستان همیشه په خپله نظریه ولاړ دی او چې چرته هم د فلسطین د حق خبره راغلې ده نو پاکستان ورسره مرسته کړې. نو زه دا ګڼم چې د فلسطین د صدر دا دوره به که یو خوا د فلسطین د مسلې حل کې ګټور ثابت شي نو بل پلوبا دا د پاکستان او فلسطین ترمنځ تعلقاتو ته هم نوره وده ورکړي.
د ذکر وړ ده چې له دې وړاندې په کال 2000 لسم کې د فلسطین صدر محمود عباس د پاکستان لومړی دوره کړی و. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د نړیوالو بندیزونو په نتیجه کې د ایران د اقتصادي مسلو لقبل دغه هیواد د قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو استلو فیصله کړې. په ایران کې دا مهال 1 میلیون رجستر شوی افغان کډوال ژوند کوي خو 1.5 میلیون نور په غیر قانوني ډول دغلته میشت دي. اکانومیست مجلې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته زموږ همکار سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د زلمی په نامه یو 12 کلن افغان چې سرکالیه پتندی په ایران کې د زرګونو نورو غیر قانوني افغان کډوالو په څیر له سهاره تر ماښامه سرګردانه ګرځي. د پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. زلمی ویل که چیر ایران نوی موږ به هم نه یو. د ویلي چې نه غواړي بیرته خپل هیواد ته ستون سي. د پهرات کې خپلې کورنۍ څخه 3 کاله مخکې بیل سو. هیڅکله د ښوونځي مخ نه دی لیدلی. د ورځې 1.5 لک ریاله چې څه باندې $4 کېږي د پلاستیکي کڅوړو د خرڅولو له درکه ګټي. اکونومیست مجله لیکي په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو جګړو ایران په داسې هیواد بدل کړ چې د نړۍ په کچه زیات شاري کډوال پکې میشتي. د راپورونو پر اساس په دغه هیواد کې 1 میلیون راجستر شوي افغان کډوال هم ژوند کوي، خو 1.5 میلیون نور په غیر قانوني ډول پکې میشت دي. د ایران خراب اقتصادي وضعیت او د حکومت پالیسیو هم افغان کډوال اړیستل چې خپل هیواد ته ستنسي یا هم لویدیز ترکی او یونان ته مخ کړي. په ایران کې میشتي و افغان ازادي رادیو ته ویل د ایراني پولي واحد ارزښت ټیټ شوی او هغه مزد چې دوی یې د کار په بدل کې اخلي ستونزې نه ورباندې حلېږي. داسې کار دی وسی چې افغانستان ته ولاړ سو، هلته کار وکړو، دلته مو کار په درد نه خوري، د تومان ارزښت ټیټ دی، کار ګټه نه راته کوي. اکونومیست مجله لیکي په تیرو لسو کلونو کې 15 میلیونه اولکه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 15% جوړوي افغانستان ته ستانه سوي. د دغو افغان کډوالو اکثریت د ایران د ولسمشر محمود احمدینژاد د جمهوري ریاست په دوره کې چې په 2015 میلادي کال کې پیل سو خپل هېواد ته تللي دي. په 1999 میلادي کال کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال هم په لکه هاو افغانان ایران ته کډوال سول، او دا په خپل ذات کې یو دردونکی وضعیت و. د اکونومیست په حواله د وی لسیز لپاره د ایران حکومت افغان کډوالو ته اهمیت نه ورکاوه، دوی ته د عزتمن کار لورکولو ډډه کوله، او په مطبوعاتو کې د قوي جنایتکارو او قاچاقبرانو په توګه معرفي کول. په نوی ملسیزه کې د اکبر هاشمی رفسنجانی د ولسمشری په دوره کې د بیا رغونې د دورې پر مهال حکومت هڅه وکړه چې د کار شرایط اسانه کړي. د دغو کډوالو اکثریت د بیا رغونې په کارونو کې بوخت سول، خو د احمدینژاد په واکمنۍ کې هرڅه بیرته سخت سول. د بهرنیو بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد ولوید. حکومت دا مهال له قانوني او غیر قانوني کډوالو غوړي چې خپل هیواد ته ستنه سي. د غیر قانوني افغان کډوالو ماشومان د قانون له مخې اجازه نه لري چې زده کړې وکړي او روغتیايي خدمات ورته برابر سي. د حمید په نامه یو 33 کلن افغان کډوال تر یوې لسیزې زیاته موده کېږي چې په قانوني ډول په ایران کې ژوند کوي. د اکونومیست مجلې ته ویلي دوی یعنی ایرانی چرواکي ډیر به چلند را سره کوي، موږ د ایرانیانو غوندي امتیازات نه لرو. دوی ویلي موږ نسو کولای موبایل ټلیفون او موټر ولرو. دوی هر کال کاغذونه او اسناد ډیر پیچلي او قیمته کوي. د زیاته کړي د ایران پولیسي کورونه تلاشي کوي، د دوی شتمنۍ غلا کوي او بیا یې خپل هیواد څخه پیسې اخلي.
اوس هم زو جلال آباد ته چرته چې لسکونو ماشومانو د چاپیریال د ساتنې په خاطر د نیالګو په کرلو کې برخه اخیستې ده. د جلال آباد نه باز محمد عابد تفصیل راکوي.
کلیوه پلوه په ننګرهار کې د ژمي د سړې هوا ټغر په ټولېدو دی، نو لبل پلوه په سرلنۍ ودمې هم خپرې شوي، او د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو استوګنو په ګډون د جلال آباد ښار اوسېدونکي هم هر کال د نیالګیو د کرلو په بهیر کې ونډه اخلي. هوسکل په لزګونو تنو ماشومانو چې اکثره انجونې وي د ملتمل فاونډیشن په هڅونه د جلال آباد ښار په یو دولتي سیمه کې په داسې حال کې نیالګي وکرل چې له هر نیالګي سره د ماشوم نوم هم په یوه لوحه لیکل شوی و. تاج الدین ملتمل چې له ډېرې مودې څخه په امریکا کې اوسېده او اوس خپل وطن ته په کډه راغلی، وایي چې هلته یې هم د خپلې لور په لاس هر کال یو نیالګی کېنولو، او اوس چې وطن ته راغلی د خپلې لور په لاسونو به د نیالګیو کرلو ته دوام ورکوي.
موږ د خپل لور دپاره داسې تصمیم نیولی و چې په هر کال به د یوه ونه کېنوي. دا کار موږ په امریکې کې هم کوو او په افغانستان ته چې راغلی سو دلته هم په مکړو. سږ کال موږ ته د دې افتخار حاصل دی چې یو څه نور ماشومان هم په دې کې داخل کړو. موږ په دې مسله کې یو ځانګړتیا راوړې ده، او هغه ځانګړتیا دا ده چې څنګه دا ماشوم تاسو افتخار وکړي چې زه هم څوک یم، مام یو څه کړی. نو د هرې ونې سره د ماشوم په نامه یو لوحه لیکلې ده.
د نیالګیو د کرلو په دې بهیر کې په لسګونو نجونو برخه لرله. سو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
نو مې انسان ده زه امریکا کې تلم چې نیالګي ډېر ځای کې کېنو، زه خپل وطن ته راغلی، ما دلته یو نیالګي کېنو، ملګري مې ما سره راډیو شوی دی، هغوی ته مې هم نیالګي اخیستی دي او هم کارل. زما نوم تاله سامي، موږ په جلال آباد کې اوسېږو. دا مې کاکا لور دی، دا چې دې ته نیالګي کرول موږ ته مې ویل چې موږ تېره شوې، موږ ته مې سره نیالګي کېنو. زموږ په نوم کېنول شو، زه ډېره خوشحاله.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې یو تن مسؤل غلام قادر فکری وایي چې که د نیالګیو کرلو سره له یوې خوا چاپیریال ښکلی کېږي، بلې خوا ته د ښې روغتیا تضمین ورکوي.
نن چې د ماشومان کار وکړو دا خو یوې خوانه دا زمونږ دی د نیالګو د خودل فرهنګ د ترویجي کی او د بل خوانه یو ونه د صاف هوا کارخانه ده دا زمونږ تاسو ته صحت او سلامتی لپاره یو تضمین دی.
د یادولو ده چې د افغانستان د نورو ولایتونو پرته له ننګرهار یو له سرسبز ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د کتونکو په وینا په سرکاري او شخصي توګه د نیالګیو په کرلو کې د خلکو لیوالتیا د دې سبب شوي چې ننګرهار ته د همیشه بهار نوم وګټي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم زو بنو ته چرته چې د ټول پاکستان فوټبال لوبې پای ته ورسېدي چې فائنل لوبه د شمالي وزیرستان چشمه کلب او 11 سټار بنو ترمنځ وشوه. دا چې دا ټورنمنټ چا وګټو تفصیلي په دې رپورټ کې ورو.
دا ضلع بنو پر ډګر ټول پاکستان ڈی آئی جی ملک سات شہید فوٹبال لوبے 55 ورځې پس پای ته ورسېده. فائنل لوبا د بنو 11 سٹار محمد خیل او شمالی وزیرستان چشمہ کلب ټیمونو ترمنځ وشوه. چې شمالی وزیرستان د صفر په مقابله کې په یو گول سره دغه ټورنامنٹ فائنل په خپل نام کړو. د لوبے د کتلو دپاره په سپورٹس کمپلیکس بنو کې د بنو لکی مروت ڈومیل او خواشاسی منائلوه د شمالی وزیرستان هم په زرګونه تماشبین راغلی ول. او د فائنل لوبے چیف گیسٹ د صوبائی اسمبلی غړی عرفان دورانی ربلل شوی وو چې دغه مهال یې د فوټبال کمیټې دپاره د 1,00,000 روپے اعلان هم وکړ. د بنو 11 سٹار کیپٹن بادشاہ خان وای په دغه ټورنامنٹ کې ټوله اته لوبے وکړي خو اخیرا فائنل یې د لاسا وته.
خیر دا یې غل ک خپل کوشش وکړ گیم یو ک ان شاء الله چې زموت مېنی او ان شاء الله چې دا غاښ ای بیا کېږي بل ک می ستړي شوې دا مې وتام مې شو چې مش په دغه راوند وکړ دا وتام مې مې بوي کو و مې چې نه مش غټلې دي چې شمې ټیم شر لک ډېر شش پلیاروندي وختي نی پلیاروندي و خیر دا زبردست گیم یو ک او په گیم شاله ک مش داسې زید نو ور سره دا مې خپل ټیم دا.
د شمالي وزیرستان چشمه کلب لوبغاړي رسول خان مشال ریډیو ته وې دا ټول پاکستان فوټبال لوبے فائنل په ګټلو سره ډیر خوشاله دي او ډیر تماشبین هم ورسره راغلي وو.
میز دا ټورنمنٹ ډیر شش میچنا وکړل سپیش میچنا مې د فائنل سره وکړل نن میز په یک سپر سره دا میچ وګټلو لکه می سره د میرم شاه ډیر زیات لیول سره تماشای راغلی او میز لکه دم رزیت خوشی مخصوصوي چا ځان شه بیانوله. وزیرستان خان چونګي جنگي په وجه باندې ډیر خفګان مخصوصوي چې دا تماشای ته جوړه شي لکه فوټبال یا کرکټ والی بال ټورنمنٹ وي تماشای ډیر ډیر خوان ور کوي دا په کلیه. میز خپل په 2012 شمې جننا فائنل وروړاو په صدقابات شمې داخلا کړی و چې دلته تمر شدا او غیره لکه شمې داخلي ډېر وخت دي 14-15 ګولینه به د بهر مخالف ټیمه باندې کړی په میش باندې دواس کورینه شوې دي فائنل لاسې میش بکل نه دوي کړه.
د میچ د کتلو د پاراناس تمرشبینو کې مو 100 کسانو نه او پختل نو دوی مشال ریډیو ته وې.
زه میرم شان رغلایم ته به کلی سره مې تعلق دی اټه پکی ګورنمنټ ته اخري پاینل ده پر رغلایم زه دا مخصوص هو چې دا ډېر کلی کېلو شم ډېر کلی طریقا سره وشم ډېر زیات دا سره خلک رغلایونه د دې دا ټه پکی ده پر رغلای وټ ډېر په خوښی
همون وحید ای زا اسد خیل په تعلق مې د میرم شان سره دی دا نو زه ډېر زبردست میچ و او د میچ پر علاقه میچ و ډېر ساخونی وګ چې وې ګټو لال ګړ مرنی ولا وټل رغلی وی.
زه محمد الیاس یم د میرم شمالي وزیرستان سره لوکلارا میز روغلی نن فائنل وا په بنی هغه سټډیم باندې حاضر ډر خلای کې در پښا دا کوم او ډیر زیات جشن مو مناو کوم چې میز مشورون دی الحمدلله پار له سره د زنه رسوي میز مشورون غره سوالې وي.
دا ټورنمنٹ ارګنایزر اسرار خان بنگشوای ډیر خوشاله دی چې دغه ټورنمنٹ یې په پورم نه ډول سرتا ورسو.
تقریبا په دغه ټورنمنٹ باندې 470,000 روپیه ولګیدل دي. زموږ دایره دادو چې هر کول و ان شاء الله ولعزیز آل پاکستان ڈی آئی جی ملک سات شاہد پنوم باندې ان شاء الله ولعزیز دا ټورنمنٹ زکاو.
یاد دی وی چې دغه ټورنمنٹ د 2012 کال اخیری میاشت کې شروع شوه وو چې د روان 2013 کال دویم میاشتې په نیمایي کې سرتا ورسېدو او پاکستان سلورو صوبونه علاوه د قبایلی سیمو او افغانستان خوست ټیمونو په کې برخه واخیسته.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د روان خبرونې په پای کې یو ځل بیا ورزونه جی بامیر ته لړن خبرونه ترې ورو.
خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلی چې دوامي نشتل ګوند لخوا راغوښتل شوی ټول ګوندیز کانفرنس کامیاب او سولې ته تر ګټه رسیږي. تحریک طالبان پاکستان د خیبر پختونخوا پر وزیر اعلی شوی پرونی ځانمرګ حمله منلی او ویلی دی چې پر عوامي نشتل ګوند به خپل بریدونو ته دوام ورکوي. د حمله کې وزیر اعلی ته زیان نه واوښتی خو دوه کسان پکې زخمیان شوي. نن د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس پاکستان ته سفر کوي. د نوموړي سفر به د درې ورځو وي او په ترڅ کې به دی د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري او نورو اعلی چارواکو سره ګوري. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي افغان امنیتي ځواکونه باید وروسته له دې د عملیاتو پر مهال له بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته ونه غواړي. هندي چارواکو د دوی د غاړې په کشمیر کې د تیرې یوې هفتې نه د زیاتې مودې لپاره لګول شوی ګرځبندیز ختم کړی او د موبایل سیستم یې هم بیرته بحاله کړی دی. روسي چارواکي وایي د دې هیواد په مرکزي سیمه کې د آسماني کانو د غورځېدو له وجې لږ تر لږه ۱۳ میلیونه ډالره مالي زیان اوښتی. د کانو د ورېدو په پیښو کې ۱۲۰۰ کسان برسېرن ټپیان شوي دي. د چین سرکار رسنۍ خبر ورکوي چې د نوي قمري کال د یوې اونۍ د مانځغونډو په ترڅ کې ۶۰ کسان وژل شوي او د ۹ میلیونو ډالرو په ارزښت مالي زیانونه خلکو ته اوښتي دي.
د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. پوره په شپږو بجو تاسو ډیو ریډیو اوریدل شئ. ظفر خندا وزیر نجیب عامر او زموږ تکنیکی همکار علي محمود درنه اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او شپه مو په خیر.